سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختري خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د څرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همداراز خپلو ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیتونو او لاسته راوړنو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګند نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان آزادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې بریت کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه بریت مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال کینت مګنزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبې دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو برید کړو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافروړونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤل ایوب اچکسای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوی. پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوال ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موساخیلو پیښې ته له اشاره پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان پوځ پر یو کمپ یې برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 113 پاکستانی پوځیان وژلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګ ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا په اړه لاس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 20 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې. د یونیچس سی آر افغانستان څنګه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنې شي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال پر خپل ټلګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه خبرداري ورکړل شوی او اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبو او برېښنا هم بند شوي دي. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په یو هستوګنه سیمه د اوکرایني ډرون بریډ شوی ده. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه چې سخت جوبله شوې و روغتون ته رسول شوې ده. تاسو دا خبری مجله یو ځل بیا لما فرشتي سحاک سره د ازادي رادیو په سپو کې اورئ. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغانو میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدود شوي دي له سره وارزوي.
د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانی زده کوونکي او د زده کړو د برخې ځینې فعالانو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښودلی.
کلس کاله بعد هم خلاصې تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصې تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت اوسي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم سره مل اوسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. مونږه غلا ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه لګول شوي دي. یو شمېر هیوادونو دا قانون غندلی او دا یې له ټولنې د نیمایي نفوس لرې کول بللی دي. په دې اړه فیروزه عزیزی نور حال راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي زر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر کولو منع سوی، پرون یې په دې اړه په خپله ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبای و له دریزه هر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه الحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو ویستل دي. نوموړی د اگست په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په غبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انسټاګرام په یو بیان کې لیکلي چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډارن او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل سوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادیو فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالو نه زما دا غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول 4 او 15 مادې لري د رواني اګست په 21 اعلان کړل سو. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غاک هم عورت بلل سوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خبرونه ته بیا مخره غلاس په افغانستان کې د خوانځي او په هانتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې غزيني فعالان وې د جنود زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لسرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي دغه لوړ پوړي طالب چارواکي تازه سرګندونو د خوانځي او په هانتونونو د بیا پرانستلو پاړه ناهیلی سرګند کړي ده. په دې اړه زموږ همکارا د سپردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې د خوانځي او په هنتونونو یو شمیر زده کوونکي وایي دا ډول څرګندوني ناهیلي کوونکي دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصله چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د ښوونځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې، اوس به د پانتون په دویم کال کې وای. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړي پاتې شو، نو مکتب خلاص کړي نو پوهنتون خلاص کړي. په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس ځکه دا د ټولو نجونو حق دی، تعلیم د ټولو نجونو حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدی. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندي نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کو، همدغه شان خط کتابت خپله نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلې چې زما د بیبي یعنی حفصې بیبي ته ته خط وښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت دپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په جای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماو نه د نجونو د تعلیم په هکله د فقه د حنفي فقه د مز نه دلیل غواړي، جواز دلیل، هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بي او الف بي تي نه بلدي هغه سره بلدي اشنایین لري په دې خبره باندې پوهېږي او سر یې خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي ښایي په خپل ډول کې لومړنی وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو په پرله پسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې منلې وه. په هغه حمله کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي سرتېري وژل شوي وو. نن د اګست 26مه د هغې حملې درې کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې آبې دروازې ته څیرمه په دې حمله کې ټپي شوي وو یو هم شفیع الله سمسور وو. زموږ همکار د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حمله په ورځ چیرته وو.
زه په هغې ورځ د همده دروازې ستاسو نوم واخیسته. دلته هم شپږویشتم د اګست هملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم او ولوېدم. او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دیکې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه هغه ول، خو بس الله سړي ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر 170 زیات افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل سول. تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډېر مړي ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمخالدارو په دیوالو باندې نښتې ولې. یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړي؟ څومره وخت یې ونیوه؟
عملته پروتمه تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت څلوېښت دقیقې دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلکې انتقالول چې زه ولیدم. او نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه، ما هغه بل نفر ته هغې چې راسه دلته مې یو زخمي ده. نو خپل دسمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و او کار یې نه کوو، نه مې لاسو کار کوو، نه مې خپو کار کوو. زه فالج وم. نو دسمالې اوار که خپل دی وږي او زه پکې واچولم کراچۍ لږ څه بوتلم. هلته یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم، بیا یو موټر ته بوتلم. موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشر ورور نمبر ورکړ، د یو ماما نمبر مې ورکړم. موټر ته زنګ ورته وایي چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم هغوی دایما حالت ولیده. هغوی ما ته جواب راکړ چې د دې تداوی دلته د امکانات وړ نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد زه امبولانس کې واچولم، بیا یې وړم ایمرجنسي روغتون ته او یو میاشتو څلور ورځې زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدنو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما مغز کې وینه غوټه شوې وله چې تر ډېر وخته پورې به ما خبرې لیرې وتلې. او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، ډزې، چغې، غږونه. یا به چې حتی یو ګیلاس به م په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وته. ما ښه یم، د چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به یې او یعنی جوړ به شي. موږ ویلي چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په در شول، خلکونه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلي چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول. که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کوم. خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله. موږ ویلي که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو. نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
شفیع الله سمسور وو چې درې کاله مخکې د اګست په 26مه د کابل نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه زخمي شوی وو. خپل د حالت قصې کولې زموږ همکار سره.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت
په دې برخه کې به گاونډي پاکستان ته سرور کارکو. په پاکستان کې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د اگست له 15مې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. چارواکو نن مشال راډیو د ازادي راډیو یوې څانګه ده چې هغه ته ویلي چې په دغو حملو کې 10 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسي وګړي دي. په وژل شویو کې درویش هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې له بسونو ښکته کړي او تر شناخت وروسته یې وژلي دي. ځینې نور ولسی وګړي او امنیتی سرتیری په بولان او کلات کې هم وژل شوي دي. له پرون راهیسې د شوي ځینو بریدونو زمواري له پاکستانه د ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی دعوه کوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو مرګونی بریدونه هم کړي دي. بشیر ګواخ زموږ د مشال څانګې همکار په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په بلوچستان کې چارواکي وایي له بېګا راهیسې د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اګست په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په یو وار په بېلابېلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت نقصان یې اړولی دی.
تر اوسه د راغلو اطلاعاتو مطابق په موساخیل کې 3، په کلات کې 8 او په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د موساخیل د پیښې ډیری قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وژنې ترهګرو کړي دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته یې کړه چې زیان دواړو ته اوښته دی. تر دې مخکې د مساخلو ډیپټي کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اگست د 15مې او 16مې په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختي کارډونه یې قتل شروع کړه. دغه په نا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښي دي. د مساخل د پیښې په اړه یو ځایي خبریال رحمت مساخل مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کې 2 تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیښې وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. بلخوا له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اګست په 26مه په یو بیان کې دعوه وکړه چې د صوبې ټولې لویې لارې د دوی په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لویه برخه قبضه کړې او تر 100 زیات سرتیري وژلې. همداراز په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده، خو آزادو سرچینو دا داوی نه دي تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستانه د بیلیدو لپاره له کلونو راهیسې وسلواله جګړه کوي.
خبرونو ور اخوا
پرونه ته بیا هم خره غلاست. تاسو کولای شئ اوس ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې واوري. ورزو د خبرونه بل راپور ته په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د زپلو لزور خستو وروسته په ورسنۍ توګه ل 5000 تر 8000 کډوالو افغانستان ته ستانه شوې دي. یاد فدراسیون په خپل اعتراضي ناسته کې په ایران کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د خبريالانو د بشري حقوقو مدافعانو او پخوانیو پوځیانو د جبري استلو د درولو سربیره له پناه ورکوونکو هیوادونو نه د دوی دوسیو ته د ژر رسیدنې غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی ناورو.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یک شنبه د اگست په 15مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې له ولسمشریزو ټاکنو او د دوی خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 5000 اتو زرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې میشت یو افغان خبريال او مترز محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خواستیم چې لوی روند اخراج اجباری افراد
مونږ ملاتړ کوونکو او کډوال منونکو هیوادونو دا هم وغوښتل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د ژر تر ژره وڅاري، د دې لپاره چې کله ګواښ سره مخ کسان له ایران وایستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، ښایي ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د فدراسیون د ټولو غړو او زموږ اندېښنه وه چې مطرح مو کړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې یوې بلې اعتراض کوونکي او افغان خبریالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم آزادی رادیو ته وویل:
در سه سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو دریو کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبریالان د طالبانو له ویرې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان دې ورته د لنډمهالې پناه ورکونې او اقامې زمینه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبریالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا 55,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. دا فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلې دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته اعدام مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یکشنبه په ورځ د اګست په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 500 میاستو کې 526,000 افغان کډوال له ایران او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 416,000 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د ډیر کمښت له امله په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر ښځې او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې لمرستو برخمن نشي. ډبلیو اف پی نن دوشنبه د اګست 26مه پر خپل اکسپانا په یو پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو له امله تر ټولو لوی زیان افغان ښځو او ماشومانو ته رسیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي 1,000,000 زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت له امله د حیاتي تغذیه په برخه کې د سازمان مرستې له لاسه ورکوي. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4,000,000 میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکی چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په دې چې اقتصادي وضعیت میخانه و منی شو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکی شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکی شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما دوه ماشومان چې یو کلن دی او بل 4 کلن خوارځواکی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ویلي و چې دغه اداره کولی شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي. د ډبلیو اف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپږونه وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی، او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی.
زموږ د دې خبرې مجلې راپورونه هم دومره وو. پاتې برخه به له جاوید فیضی سره تعقیب کړئ.
بسیار تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شامگاهی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.